درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی برسته وړاندې کیږي. د خبرونه په زیاته برخه کې 19 پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي رادیو میلمه اورو، خو په پایل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت سبا دوشنبه پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر وایي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال پاکستان کې دغه کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دغه ډله افغانان په زور افغانستان ته ستنوي. د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د 2015 کال د جون په 1 پای ته رسېدلې، خو پاکستان یې له تمدیدولو ډډه کړې. کډوالو ته ورکړل شوی مهلت داسې مهال پای ته په رسېدو دی چې افغانستان ته د پاکستان لخوا د کډوالو تګ زیات شوی دی. د کډوالو ستونزو ته د رسېدو په برخه کې د طالبانو د حکومت ځانګړي کمیسیون ویلي دي چې پرون دوشنبه له پاکستانه شاوخوا شپږ زره کډوال افغانستان ته ستنول شوي دي. په متحدو عربي اماراتو کې د کوربه هیواد او افغانستان او پاکستان د کرکټ د درې اړخیزې لوبلړۍ په ترڅ کې سبا دوشنبه د افغانستان او اماراتو لوبډلې لوبه کوي. دغه لوبه دوشنبه د کابل په وخت ماښام په نیمو بجو د شارجه په کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. په دغې لوبلړۍ کې تر اوسه د پاکستان، افغانستان او پاکستان اماراتو ترمنځ یوه لوبه شوې ده چې دواړه هغه پاکستان ګټلې دي. افغان لوبډله د همدې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ له پاکستان سره دویمه لوبه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن یکشنبه د چین تیانجین ښار ته ورسېدل. دوی د چین د ولسمشر شین چین پینګ په کوربتوب د شانګای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه تر دوشنبه پورې دوام لري او د ایران او ترکیې په ګډون د یو شمېر نور هیوادونو مشران هم پکې برخه اخلي. د غونډې په څنډه کې با پوتین د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره خبرې وکړي. د شانګای د همکاري سازمان چې چین او روسیه د ناتو د بدیل په توګه وړاندې کوي، اوس د غیر لویدیزو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو له مهمو پلاتفورمونو څخه شمیرل کیږي. چین، هند، روسیه، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او بلاروس د شانګای غړي هیوادونه دي. دا سازمان 14 څارونکي غړي هم لري. او د یمن حوثي وسلوالو تایید کړ چې صدر اعظم احمد غالب ناصر الرهوی د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی دی. لویدیزو آژانسونو لیکلي چې په حوثي وسلوالو د اسرائیل او متحدو ایالاتو د بریدونو په ترڅ کې دا د حوثیانو تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې وژل کیږي. د راپورونو له مخې په الرهوی باندې د تېرې پنجشنبې په ورځ هوایي برید شوی، خو وژنه یې پرون شنبه تایید شوه او سملاسي د غډلې د غچ اخیستو خبرداري ورکړی دی. حوثیانو ویلي دي چې د غبرید کې یو شمیر وزیران هم وژل شوي او ټپیان شوي دي. الرهوی له تیر کال رئیس د حوثیانو صدر اعظم. د خبرونو پای
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او غوښتنه من بیاست شنه غلاست دی ولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش پیژنو. په تیر لوستنو کې مو د حجرې اړوند ډېر موضوعات بحث لاندې ونیول او په هغه باندې پوښتلو. نن راځو حجروي ویش په تفصیلي ډول سره پیژنو. په اووم ټولګي کې مو یوازې یو څو مرحلې ورسره ویلې وي او د حجروي ویش ډولونه ویلو. لکه څنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ، موږ د ژوند د دوران د ژوند مخته وړلو لپاره باید نسل نور هم څه ډیر سي. هغه راګه زموږ کله چې یو ځای د راکیږي، خوږیږي یا تخریبیږي، پرې کیږي، هغه څه دي کچیر ترکیب نسي، په دې کې حجروي ویش صورت ونه نیسي، دا ځای به دغه رقم تر پای پرې پاتې وسی. دا حجروي ویش دی چې د ترمیم رامنځته کوي، د نسل پایش رامنځته کوي، یعنې په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو د مهمو برخو څخه دی. که چیرې حجروي ویش صورت ونه نیسي، نور نسل څه کیږي؟ پر هغه ځای باندې پای ته رسیږي. زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې دی، د نشویتمې څپې څخه تر دوه اویمې څپې پورې به دوام وکړي. تریویش چې دی دا یو ډیره مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې د ژوندۍ موجوداتو په ژوند کې رامنځته کیږي. او حجروي ویش چې دی د یوې مورني حجرې څخه په دوو نوو حجرو باندې په دوو لورني حجرو باندې ویشل کیږي. او په حجره کې موږ ویلي وه چې ټول نوي حجرې چې دي هغه د پخوانیو حجرو څخه منځته راځي، چې دغه نوي حجرې به کټ مټ د پخوانیو حجرو خواص خپل په ځان کې ولري. او حجروي ویش چې دی هغه لومړنی عالم چې و د ویرچو په نامه سره و، چې دا په 1905 کال کې دغه موضوع چې وه څرګنده یې کړله. او همدارنګه حجروي ویش دی په ټولو ژوندي موجوداتو کې، که هغه چیرې نباتات اوسي، ځینې نباتات موږ ویلي وه هغه د زوجي تکثر یا هم غیر زوجي تکثر په واسطه سره دوی څه کول، خپل د نسل پایښت کوي. همدارنګه انساجو د ترمیمېدل په وجود کې دغه کوم نیوي حجرې چې رامنځته کیږي، د وینې کرویات جوړیږي، د پوستکي حجرې موږ ویلي وه چې د پر سر باندې مړې حجرې دي چې کله لاندې نوې حجرې رامنځته کیږي، د پورتنۍ مړې حجرې له منځه ځي او د هغه سره یو ځای میکروبونه هم له منځه ځي. دا ټول د حجروي ویش په ترڅ کې ترسره کیږي. د شمزلي رنګي حیوانات چې دي هغه په دوه ډوله حجرې لري، چې یوې جسمي حجرې دي او بلې هم جنسي حجرې دي. چې د کروموزومونو شمېر موږ ویلي وه چې درویشت دانې دي، په دغو درویشتو دانو کې دوه ویشت جوړې جسمي حجرې دي او یوه جوړه جنسي حجره ده. جسمي حجره چې ده هغه موږ د بدن جوړښت څخه نمایندګي کوي، او جنسي حجره چې ده هغه د جنسیت ټاکون کېده. او همدارنګه موږ ویلي وه چې حجروي ویش عمومي په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې یو یې مستقیم یا ډایرکټ سیل ډیویژن دی، او بل یې غیر مستقیم یا هم انډایرکټ سیل ډیویژن دی. تاسو دغه کوم ویشونه چې دي په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مستقیم ویش ته. مستقیم ویش چې دی هغه د امیتوسیس په نامه سره یادیږي. امیتوسیس چې دی د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوو مساوي او عین حجراتو ویشل کیږي. او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې، مثال کوم حجرات چې حقي اوسي، دا حجرې ویش پکښې کې اساسي برخه ده، چې د بدن حجرې د ودې، ترمیم او د نوي حجرې نس جوړولو لپاره ترسره کیږي. او امیتوسس چې دی هغه موږ وایو خپله ډیر مهمه دندې سرته رسي، او دوی په مستقیم ډول سره ویش سرته رسوي. یعنی په دې کې چې دی لومړی حجره دا چې دی په پروکاریوت کې اجرا کیږي، یعنی کوم چې هسته حقي ونه اوسه، او دوی چې دی لومړی په منځ کې حجره کوم محتویات چې دي هغه ډیریږي. کله چې دوه چنده سوه ډیر سوله، د دوی کوم برخه کې چې دی دغه حجره یې اوږدیږي. کله چې حجره اوږده سوله، هستې په دوو برخو باندې ویشل کیږي، یا د داخلي مواد په دوو برخو ویشل کیږي. بیا د دغې حجرې په منځ کې ژوروالی رامنځته کیږي. کله چې ژوروالی پکښې رامنځته سو، بالاخره دغه حجره په ژوروالی ډیریږي، او وروسته یوه مورني حجره په دوو لورني حجرو باندې ویشل کیږي. دغه ویش چې دی دا د عالي حیواناتو په کرپندو کې، هغه ظروف کې، همدارنګه د هغو کې اجرا کیږي. همدارنګه دا ویش چې دی په ځینو نورو ژوندي موجوداتو کې چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونو کې موږ ویلي وه، په هغه کې د امیتوسز مرحله سرته رسیږي. او امیتوسز موږ لنډ ډول داسې ویلی سو چې دا هغه ویش دی چې د حجرې مستقیم ویش کې راځي، چې په جریان کې هستوي مواد پرته له کروموزومي تنظیم یا ځانګړي مرحلو څخه ویشل کیږي. او دا ویش په هغو ځانګړو حجرو کې لیدل کیږي چې ساده جوړښت لري، او د مثال چټک ویش ته اړتیا لري، چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات موږ وویل دغه رقم ځینې ځانګړي حجرې لکه د انسانانو دغه غزروف کرپندوکي په د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندوکي کې، همدارنګه ورسره په ډی جنریټیو حجرې کې چې دی دا څه کیږي رامنځته کیږي. امیتوسس چې دی هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده، او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دی، ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کیږي. له دې عمله امیتوسس په پرمختللو موجوداتو کې لږ عام دی. ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته. غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کیږي، هغه یو لړ پیچلي پړاوونه، یعنی تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لړ پیچلي پړاوونه وهي، چې دغه پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي، بل اخره د دې ځینې مرحلې تر سره کی چې بل اخره بیا یو حجره په دوو مساوي برخو په دوو لرنی حجره باندې ویشل کیږي. او همدارنګه دغه کم غیر مستقیم ویش دی په دوه ډول دی، چې میتوسس او میوسس دی. میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالی ویش دی، چې جسمي حجره چې کوي ډیری او په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، چې جنسي حجرې پکې چې کیږي تولیدیږي. راځو مخکې له دې چې دغه ویشونه ته ولاړ سو، د حجره یو مکمل لی دوران وهي چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسیږي. دوی دلته د یو مکمل دوران وي چې په دغه دوران کې ډېر پړاوونه سرته رسیږي. او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې ده تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس، یعنی بالاخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي، تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی. کله چې دا دوران پای ته ورسیږي، بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کم مرحلې چې دي هغه دونه وخت نه نیسي، خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډېر وخت نیسي. تاسو دغه دوران پیژنو؟ دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي، چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سرته رسیږي. یعنی کوم محتویات چې دی موږ وایو حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایي حد ته عظمي حد ته ورسیږي. یعنی د دې حجره نور دی ته اماده اوسي چې څه وکړي ویش تر سره کړي. دغه دوران کې موږ وایو نیوي فساد د حجرې، مثال ژوند په لومړني درې پړاوونو کې چې دغه د حجرې په دوران کې راځي، په لومړني درې پړاوونو کې تر سره کیږي، چې دا درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل، پاته لس فیصده وخت چې دی هغه په چې کې تیریږي، په د میتوسس په مرحلې کې تیریږي. یعنی تر ټولو ډیر وخت دا درې مرحلې نیسي. دا درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو، چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله مو اضافه شوی دی چې د جی زیرو په نامه سره دیږي. خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی وان یا هم ګروت وان وایو، سنتیسس وایو او ګروت ټو وایو. ګروت وان چې دی یو مهمه برخه ده، مهمه پړاو دی، او دا مرحله چې ده د انټرفیس برخه ده. انټرفیس یعنی داخل و هغه مرحله ته کیږي، او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي. په دې مرحله کې حجره په فعاله توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي. او په ګروت وان مرحله کې چې د موږ وایو د حجرې کم حجم چې دی هغه ډیریږي، یعنی حجره خپل حجم زیاتوي، ځکه چې نوې حجرې کوچنی وي او د نورمال اندازې څخه لپاره ودې ته اړتیا لري. او دوهم چې دی دوی د پروټین جوړښت سرته رسي، یعنی حجره کې د پروټینونو جوړولو پروسه تیزه وي، ځکه دا پروټینونه د حجرې د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروري دي. او همدارنګه ار ان ای دغه کې سنتیز کوي، یعنی حجره د ار ان ای په جوړولو تمرکز کوي، چې د پروټین سنتیز لپاره ډیر مهم دي، د پروټین جوړولو لپاره ډیر مهم دي. همدارنګه د دې کوم حجرې چې د انرژي تولید او نورو وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي، یعنی د نور ارګانیلو فعالیتونه پکې کې ډېروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې د یعنی په ژوند کې یو مهم کنټرول نقطه یا چیک پوینټ وجود لري، چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چیک پوینټ مثال هغه کوم پیغام چې دی ورسي، بیا نو حجره دې ته آماده ده چې شي کې نورې مرحلې سرته ورسي. که حجره په کافي اندازه انرژي او مواد ونه لري، دا مرحله یا ختمیږي یا حجره په جی زیرو مرحله کې داخليږي. یعنی په جی وان کې چیرې پوره نه سو، نو بیا چې کې جی زیرو مرحله ته داخليږي، چې چیرې چې حجره نور ویشل، مثال نور ویش نه ستر سره کولای. او د ګروت وان مرحله چې د ډیره مهمه ده، دا مرحله چې د حجره د ودې لپاره اړینه ده، او حجره دا ترلاسه کوي چې ډی ان ای نقلول یا هم ریپلیکیشن، چې پکې ډی ان ای د وچند کیږي، د هغه لپاره سم دي. او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کشف کیږي، تر څو د خراب حجرو ویش څخه مخنیوي وسی. لکه ځینې سرطانی دغه چې دي حجرې چې دي هغه کې مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کړي، بیا نو چې کیږي د هغه وده دریږي، تر څو د نور مشکلات سره مخامخ نشي. ورپسې د سنتیز مرحله ده، دا چې دا هم د مهمو دورو څخه ده چې د حجرې ډي ان ا په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوچند کیږي. او دا مرحله چې د انټرفیس دویمه برخه ده، او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنټیکي مواد وچاند کړي، یعنی په دې کې چې د ډي ان ا نقل، د هستوي مواد زیاتوالی، د هیستون پروتین جوړېدل، همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکې کې چې کېږي سره رسیږي، او د سنتیز مرحله چې د خپل د ډېر اهمیت لري، دا چې دا ډور کوي چې اطمینان ورکوي چې د حجرې دوه نوي حجرې به د ډي ان ا د بشپړ او عیني کاپي سره جوړ شي، او د جنټیکي مواد هر ډول تیرونه کې په اس مرحله کې اصلاح نه شي، په راتلونکي نسلونو کې ستونزې پیدا کولای شي. یعنې د اس مرحله دونه مهمه ده. ورپسې د اس مرحله وروسته د جی 2 مرحله راځي، یا هم گروت 2 مرحله راځي، چې گروت 2 مرحله چې د هغه د دریم مرحله څخه ده چې د ډي ان ا د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي، او د حجرې د ویش لپاره وروستي چې توالي برابر کوي. او په جی 2 کې چې د حجرې اندازه او حجم زیاتېږي، د پروتین جوړول هم په دې کې سره رسیږي، همدارنګ ځینې اورګانیلونه دي چې هغه په دې کې برته چکیږي، مثال جوړیږي، ترمیمیږي، لکه مایتوکاندریا او سایتوسکلیټون چې د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي. همدارنګ د ډي ان ا ترمیم هم په دې ځای کې ډیر صورت نیسي. او د کنټرول نقطه په جی 2 مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري، چې مثال دا تر اوسه کې په دې ټولو کې دغه پروتینونه چې دي، یا چې دي چیک پوینټونه جوړ کړی دي، چې دغه چیک پوینټونه څخه کله چې دي مثال په دغه ترور سیږي، پیغام ترور سیږي چې دوی نور دا مرحله پوره کړی ده او آماده ده چې تر سره کې بیا نو د چیکیش په ویش شروع کی، ځکه چې د جی 2 فیز وروسته نو د میتوسیس مرحله شروع کیږي، ځکه نو په دې کې کم چیک پوینټ او کم چیک پوینټ چې وجود لري هغه پیغام ورته رسي، چې نور تا کم مرحله چې دی هغه د سر تر سوالي وجره نور دته آماده ده چې وکولای شي په دوه حجرو باندې وویشل شي. د جی 2 که حجره دوران چې دی هغه مثال موږ وایو چې ډیر اهمیت لري، د کم د زموږ سیستمونه چې دی لکه داس جوړ سی وی دی، لکه په لولاری کې چې ترافیک ولاری، زموږ د حجرې داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دا چیک پوینټونه پکې کې وجود لري، چې کله چیک پوینټونه دوی ته خبر ورسی چې تاسو نور حرکت کولای شئ پر مخ لاړ شئ، بیا نو په هغه وخت کې د کم د یوې مرحلې څخه خبر مرحله ته تلای شئ، چې دا وجود ونه لري د حجرات په ویش کې به ډېر بې نظمي رامنځته شي. ترنی برخه کې درې پښتنې لرو، دا پښتنې خپل د ځان سره نوٹ کړي. لومړی پښتنه ده حجروي ویش څه ته ویل کیږي او په څه ډول دی، په څو ډول دی. دویمه پښتنه د دوران په 15 پړاوونو کې کومې عملیې سرته رسیږي، او اخرنی پښتنه غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسیږي. ساز د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست، شرح لاس ته دوه لسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ تاسو ته زو په ډي ان ا او جنټیکي انرژي فصل کې د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه وایو، همدارنګ د ار ان ا ډولونه، د ډي ان ا کاپي کېدل او نور عملیې چې پر سر ته رسیږي هغه زده کوو. همدارنګ ورسره جنټیکي انجینري پیژنو چې د جنټیکي انجینري څخه مطلب څه شي. زموږ تاسو ته چې د درڅ ورشته می صفې څخه تش پر سر ورشته می صفې پرې دوام کوي. لومړی راځو ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه پیژنو. لکه څنګه چې د ډي ان ا او ار ان ا کوم ساختمان چې وو هغه مو پیژندی، همدارنګه ورسره مو ځینې نور معلومات هم ترلاسه کړل چې ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د کوچنی مالیکولونو چې د نیوکلیوتاید په نامه سره یادیږي د هغو څخه ترکیب شوی دی، چې دوی ټول دا کوم ډي ان ا او ار ان ا چې د دواړو خپل په ترکیب کې د 15 کاربونه قند او ورسره د فاسفیټ گروپ لري. همدارنګ نایتروجيني قلوي ګان لري چې دوی چې د کم بازو ته ورته کم جوړښت چې دین ا درلودې، چې په بازوګانو کې فاسفیټ گروپ او ورسره د کم د پنځه کاربونه قند رایبوز چې دی هغه قرار لري، او د دوی په کوچنیو پوړونو کې چې وه هغه نایتروجيني قلوي ګان وي چې خپل په منځ کې د هایدروجيني اړیکو په واسطه د بسره وصل شوی. تاسو ار ان ا او ډي ان ا ترمنځ توپیر وایو چې دوی خپل په منځ کې څه توپیر لري.
ډي ان ا او ار ان ا چې د خپل د نامه څخه معلومیږي چې ډي ان ا چې د هغه ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید دی او ار ان ا چې د هغه ریبونوکلیک اسید دی چې د دې په نامه کې د رایبوز کلمه یاد سوې ده چې ډي اوکسي رایبوز په دې معنی سره دی چې په دې کې د دې په رایبوز یا پنځه کاربونه قند کې د اکسیجن یو دانه اکسیجن چې په کې کم دی ډي خپل د نشتون معنی ورکوي چې اوکسي هم د اکسیجن او رایبوز یعنی د دې په هغه کم د رایبوز په ترکیب کې چې دی د اکسیجن یو مالیکول چې دی پکې کم دی یو واحد پکې کم دی یو اتوم پکې کم دی اوس راځو د دې هغه کم مالیکولونه چې دی یعنی موږ کولای شو د دې څخه دا یاد کو چې ډي ان ا ور ان ا چې دی یو توپیر دا دی چې په ډي ان ا کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی مګر په ار ان ا کې هغه کم اکسیجن چې دی هغه شتون لري نو ځکه ار ان ا د ریبونوکلیک اسید او ډي ان ا چې دی د ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي ورپسې راځو بل توپیر دا دی چې دغه کم قلویګانې پنځه قلویګانې چې وجود درلودلې په ډي ان ا کې موږ او تاسې وویل چې ادنین ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل مګر په آر ان ا کې ادنین ګوانین سایتوسین قرار لري مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري یوراسیل چې دی په ډي ان ا کې نشته او تایمین په آر ان ا کې نشته بل توپیر یې دا دی چې ار ان ا چې ده هغه خپله یوه رشته لري یعنې د یو بازو څخه ترکیب شوې ده مګر ډي ان ا چې ده هغه ډبل هیلکس یعنې د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب شوې ده جوړه شوې ده او اخیرنی توپیر یې دا دی لکه څنګه چې ار ان ا د یو بازو څخه یوې رشتې څخه ترکیب شوې وه نو ځکه و نظر و ډي ان ا ته دی چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی ورپسې راځو د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیر وروسته د ار ان ا ډولونه پیژنو ار ان ا چې د خپل یو مهم مالیکول دی او پروتین ترمنځ د معلوماتو انتقال او ډي ان ا چې د درې مهم ډولونه لري ار ان ا چې دغه کم تنظیم د ترسره کولو لپاره په ډي ان ا کې دوی چې کیږي خپل فعالیتونه سرته رسي لومړی د مسنجر ار ان ا ده چې مسنجر ار ان ا د ام ار ان ا په نامه سره هم یادیږي په مسنجر ار ان ا کې موږ وایو اساسي دنده چې ده یعنی چې دا کم ډولونه چې دي هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سرته رسي چې مسنجر ار ان ا چې ده دنده د ډي ان ا څخه د جنټیکي معلوماتو لېږدول او ریبوزومونه تدې او مسنجر ار ان ا چې ده د ترانسکرپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډي ان ا جنټیکي کوډونه ریبوزوم ته رسوي چې هلته د پروتین په جوړېدو کې دوی کارول کیږي د مثال په ډول کې ډي ان ا د یو کتاب په څیر وي نو مسنجر ار ان ا د هغه کتاب یو کاپی ده چې ریبوزوم یې د لوستلو لپاره کاروي ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر ار ان ا ده چې اساسي دنده د امینو اسیدونو انتقال دی و ریبوزوم ته چې ترانسفر ار ان ا چې ده هغه د پروتین په جوړېدو په پروسه کې مسنجر ار ان ا کوډونه پیژني او ار 1 امینو اسیدونه راوړي چې په دې سره موږ وایو خپل دغه ترانسفر ار ان ا چې ده که یو ځانګړی په دې کې چې دی یو ځانګړی ځای شته چې د مسنجر ار ان ا سره نشلي او بل ځای ته مثال د امینو اسیدونو لپاره ځانګړی کړی دی د مثال په ډول چې د رقم ترانسفر ار ان ا چې دی یا ټي ار ان ا چې دی لکه د کارکوونکو په څیر دی چې خام مواد امینو اسیدونه د پروژې یا پروتین لپاره راوړي همدارنګه ورپسې رایبوزمل ار ان ا دی یا هم ار ار ان ا دی چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي رایبوزوم ار ان ا چې ده هغه د ریبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وايي په مسنجر ار ان ا کې لوستل کیږي او پروتینونه ورسخه جوړیږي ریبوزوم ار ان ا چې ده د ریبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نشلولو کې مرسته کوي چې شمه مثال یې موږ کولای شو چې ریبوزوم ار ان ا لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي ورپسې د ار ان ا د ډولونو او ورسته بل موضوع چې د هغه موږ تاسو وایو چې کوم ډي ان ا چې د هغه مختلف عملیې سرته رسوي چې دغه عملیې به موږ تاسو زده کړو په دې عملیو کې لومړی راځو د کوم د ډي ان ا ریپلیکیشن چې د هغه زده کوو د ډي ان ای ریپلیکیشن یا هم کاپی چې ده هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډي ان ای خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جنټیکي معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډي ان ای یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځانګړتیاوې چې دي هغه دا دي چې دوی چې دي شبه محافظوي دي، یعنی د هر نوې ډي ان ای مالیکول یو مثال پورنی یا هم د اصلي ډي ان ای څخه وي او بل پور چې دی هغه به نوی جوړیږي، یعنی یو پور چې دی هغه د مخکنی ډي ان ای څخه وي، بل پور چې دی د پروتینیان زایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم دی چې دی د دې کوم دوه پوړونو جوړښت دی په هغه کې دا سټنډرډ چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره دا کوم نایتروجني قلوګانې چې دی هغه به نشلیږي. او د ډي ان ای د تکرار مرحلې چې دی هغه لومړی د پیر مرحله ده چې مثال په دې کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډي ان ای کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلکس انزایم چې دی دا انزایم د ډي ان ای دوه پوړه خلاصه کوي او زنجیر ته ورته جوړښت ورکوي، لکه زنجیر چې موږ خلاصو هغه یو جوړښت لري او دغه کم هایدروجنی اړیکې چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډي ان ای په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم دغه کم زنجیر ته ورته چې جوړښت ساتي اخلي. ورپسې پرانیستل او نه جوړی دی چې په دې کې موږ وایو د انزام یو کوچنی آر این ای ټوټه جوړوي چې د نوي ډي ان ای جوړېدو لپاره پیل سي، او پولیمرونه چې دی پولیمریز لپاره د پیل ټکی ډي ان ای پرایمر د آر این ای د چکی مثال د آر این ای دا کوم پرایمر چې دی هغه د ډي ان ای لپاره پولیمرونه جوړي. ورپسې راځو د دې غزیدل چې دی دا انزایم چې دی د ډي ان ای نوی پورینې مثال د ډي ان ای پولومیرز چې دی نوی پورینې جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووځي. همدارنګه ورپسې څلورم پړاو کې چې دی هغه نشلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډي ان ای لایکیز انزایم دی چې مثال په دغه ټوټو برخو کې د دوی کوم پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسیږي. ورپسې د ډي ان ای د کاپي کولو وروسته موږ او تاسو وایو ترانسکرپشن. ترانسکرپشن چې ده د ډي ان ای د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډي ان ای معلومات د آر ان ای ته چې کیږي انتقالیږي، او دا چې د خپل یو اساسي پروسه ده چې د پروتین جوړېدو لپاره لومړنی ګام بلل کیږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې هسته د رقم هستوي د ننه چې کیږي د هستې د ننه د دې عملیه سرته رسیږي. د ترانسکرپشن مرحله چې دی لومړی د پیل مرحله ده چې په دې کې د آر ان ای کوم پولیمرونه چې دی د ډي ان ای پولیمرونه یو ځانګړي ځای آر ان ای چې کې ورته برابرې او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژن یو په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکرپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه پوړونه چې دی خلاصېږي او یو پوړ د ډي ان ای د جوړولو لپاره د آر ان ای ټمپلیټ سټنډر کاروي. همدارنګه غزیدلې رامسته کیږي په دې کې د قالب پر د آر ان ای د قالب پر بنسټ د ډي ان ای پولیمرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي، د آر ان ای د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي، او بل د دوی اخرنی پای دی چې په هغه ځای کې ډي ان ای پولیمرونه د مثال د آر ان ای د پولیمرونه سره مثال دریږي چې د شکیږي د پای ټکی ایږدي، یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري. همدارنګه بیرته خپل اصلي ډي ان ای شکیږي د مسنجر آر ان ای د اصلي ډي ان ای څخه جلا کیږي او د ډي ان ای جوړښت پکې تکمیلیږي. ورپسې د ترانسکرپشن یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکرپشن وایلی سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډي ان ای د هدایاتو له مخې مسنجر آر ان ای مستر راځي، او دا چې د په هسته کې چې کیږي تر سره کیږي مسنجر آر ان ای چې هغه چې کول پیغام یې لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. دا د دې چې و اساسي دنده. ورپسې ترانسلیشن دی. ترانسلیشن چې دی د خپل د لاتیني کلمې څخه اخیستل شوی دی چې په دې عملی کې چې کوم پروتینونه چې و هغه مثال دغه د پروتین د جوړولو لپاره په دې عمل کې د ډي ان ا د هدایت سره سم امینو اسیدونه پولی پپټیدونه او پروټینونه جوړیږي چې په دې سره کوم هغه رایبوزمل ار ان ا چې د هغه هم برخه پکې کې اخلي چې عموما ډي ان ا چې د ترانسکرپشن چې کله وکي ار ان ا جوړیږي د ار ان ا د ترانسلیشن وروسته به بیرته د سره چی شي جوړیږي پروټین جوړیږي داوه د ډي ان ا کم بیولوژیکي پړاوونه چې وه حالتونه چې وه هغه مو ولوستله اخرنی موضوع چې مو د جینیټیک انجینری ده د جینیټیک انجینری چې وه هغه تر ډیرو وختونو باندې پر دې باندې کار شروع و خو تر ډیره وخت دا د منلو وړ نه و د خلکو لپاره چې یو وخت به د انسانانو انسولین جوړیږي همدارنګ به په بانجان رومي کې یا د رومیانو کې به جینونه ور اضافه کیږي مختلف جینونه اضافه کیږي نسلونه په پکښ کې ډیریږي دا درمل به جوړیږي د جینونو په واسطه خو وروسته د دې د کم د 1903 کال وروسته د پوهانو تجربې چې وې مطالعات چې و هغه په جنټیک کې چې کړل یو نوې پړاو رامنځته کی یو ډیر غټ بدلون رامنځته کی چې په دې سره ډیر کم تغیرات چې و ډیر درمل چې و د جنټیک په واسطه رامنځته شول چې یو ش مثال چې دی هغه د ار ان ا د دوی د یو ار ان ا یا رایبوزمل ار ان ا د یو ډول چونګښې ډي ان ا د کولی باکتریا د ای کولی باکتریا چې یو ډول یو چې هغه شکړه په ډي ان ا کې داخل کړل چې په دغه کې د ترانسکرپشن د عملیه په واسطه دغه د چونګښې ار ان ا شکړه جوړ کړل چې دا چې و د کم لومړي ځل لپاره چې سول ترانس جن رامنځته شو ترانس جن چې څه ویل کیږي ترانسجن دا هغه حالت ویل کیږي چې په ژوندۍ موجود کې خپل د جینوم سربېره نور جینونه هم پکې کې قرار ولري نو موږ جنټیکی انجینری دې ته ویلای شو چې دا عبارت هغه عملیه څخه ده چې د یو ژوندۍ موجود ډي ان ا په کوچنی ټوټو ویل کیږي ویشل کیږي او په پایله کې یو بل ژوندۍ موجود ته چې کیږي انتقالیږي چې په دې سره جنټیکی تغیرات رامنځته کیږي دا چې سو جنټیکی انجینری سو په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړنی پښتنه ده د ډي ان ا او ان ان ا توپیرونه څه شې دویمه پښتنه ده ار ان ا په څو ډول ده واضح کړي او اخرنی پښتنه ده د ډي ان ا ترانسکرپشن او ترانسلیشن څه ډول عملی دي واضح کړي سستوله توجه څخه نړی نړی مننه
د ازادي ملما
احمد شیبریم هر کله موکوم په خبرونه کې مداسې څوک ملمه دی چې د ازادي رډو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو ژغورې دلوي دی امیر ګراندی د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړې په کابل کې حربي شوانځي او د تخنیک اکاډمي لوستي د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستي څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي د شاغل ګران د ژوند لدی تجربه به د دوی په وینا خبر شو ګران صاحب خبرونه ته شرغله
مننه کوم قدرمن شیباشه
کور ودان ګران صاحب کله چې مو ابتدایي شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړی دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکاره شو
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسول شیباشه چې مزبل سروزین را روان شو لاندې درایي ولا په درایي کې به ټرکونه یا د لاریو ته به منتظر وو او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله شي په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو
یعنی په یو ورځ کې وبښ یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسیدلې
نه یو ورځ کې خو به نه وشپه به مو په غزنی کې کابل او دغه ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو نغدې پیسې به نه راکولې دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون نو ډریورانو به له ارګونونو به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو یا بې لرګي بار کړي وو یا به نور دغسې لارې به ډکوله نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله بیا به چې اجازه نه راکوله پورته دا د چارتراشو په سر باندې بناستو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لارې روانه ولا او مزبا غزنی ته ورسیدو ل غزنی په کابل کې به هم سرویسونه ول دا سرویسونه باندې ډکول اکثر ما چې په یادې ته مزبا دې سرویسونه په غ باندې په اثر باندې ناستلو او کابل ته بتلو سړکونه خام ول او ډېرې لوړې زورې درلودلې او ګارډز به ولو
له دغسې یو اوږده سفر چې به کله کابل ته ورسېدی یو څه به م سا سمه سوه نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو
کابل خو پایتخت و او ښار ولو موږ په کابل کې هم دغسې د استوګن ځای نه درلود بیا به وروسته لغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو او هغلته مکتب لیسه کې ډېر سخت انضباط و سخت ډسپلین و مثلا په پنځو بجو به له خوبه پورته کېدې او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به ازیري اخیستل کېده په قطار باندې به ولاړ و ټول سنفونه نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه مو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه هغهلته د ماتا کلا خوا ته تاسو ته به معلومه یې هلته وله موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله یعنې پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو ښار ته به م نه سوای تلای ځینې اقتصادي مشکلات و اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچکي نو د کابل څېره خو هغو وله ښاري څېره وله نوي وله او شاری ژوند ولو ولی موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ وو نو فقط یو څو ګڼټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تیر کړل بیا به بیرته مکتب لیسی ته تلو او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباطو ډسپلین او شرایط
په دې حربي ښوونځي کې خو لیلی هم وه تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې دا خو نو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځویش کسه تر دېسو کسانو پورې دوه منزله چپرکتونه به ول په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته ازیریا اخیستل کېده نوکریوال به موجود و په دلیزه کې به ګرځېدو هغه منصب چې هغه به نوکریوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خوب خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل وخت به پورته کېدلو بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعتو به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسي شاګردان را ووتل هلته به ټول سنفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول هر سنف ځان ته او ازیري به اخیستل کېدل او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ سنف مشر چې و بیا به بالې غنه هغه ته جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو او هلته به مو سپورتي حرکات کول وروسته له هغه نه به راغلو بیا به چې هغه ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخاني په مخ کې ولاړ ولو په قطار باندې بیا به بالې غنه پانخانی ته تلو او هر څه په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چکو دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله یوه مربا به ورسره وله دغه چای به ولو د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي یا به لوبیا به ورسره یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره دغسې د ماښام لخوا
ماشام له خو هم دغه سي ډوډۍ خورل یعنی وریز لوبیا د شی به ودي ماشام له خو
د ماشام له خو خو به وریز نه ولې د غرمې له خو به ولې ول د ماشام له خو به هم سالن ول یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښه سالن ول یا به دغه سي کچالو ول الګي به ولې یا دغه سي بامیا به ولا دغه وغه دغه سي سبزیجات دغه د ماشام له خو به
گران صاحب که ستاسو سیاسی فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دموکراتیک ګوند ته جذب شوی څنګه جذب شوی کې سراته وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب نشه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسی متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اوږدو کې ول یا عسکري سایمن سبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسي شي ولې ما په خپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم ونه موسم پوکې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغ عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات عذاب ول او په هغه وخت کې دا د خلک اخبار دی پرچم اخبار د شعله جاوید اخبار ملت و افغان ولس او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست او زمنان هلته یوه کتاب فروشي وه دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله آغا هم گمان کوم آغا مالک یا معلم ولو یا سر معلم ولو آغا زه میپیژندلم او بیا به ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول له دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکله به ما ځینې بحثونه هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم څه د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول بیا بالغه نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل موږ هم سپای ولو خواجه بالو د هرات موږ یو مظاهرې ته سازمان ورکړ او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو بیا بالغ نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ما ته یې نصیحت وکړه او حتی ښه مشوره یې راکړه وایي داسې مه کوه دا د وس که دا موضوع موږ یې رسمي کړو ته له دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي او بیا وروسته له غزه چې سایمن صاحب شوم هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکی کې ما په یو شعبه کې کار کوم بیا وروسته معلم شوم نو هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه د داود خان د کودتا په هکله
وبخښئ ګران صاحب هغه ته به راشو داود خان کودتا ته لیکن لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړل په هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو د پرچم هم وو د خلق هم وو د افغان ملت هم وو د مساوات هم وو او دا دولتي اخبارونه هم ول کنه څه شي د دې بایس شو چې تاسو خلق ته جذب شي
دا حال ته ټول مظاهره چې کېږي زه به د دوی مظاهره ته تلم او دا ماته یعنی قانونا جواز نو مثلا د مساوات خبره تاسو یاد کړه مرحوم محمد هاشم ونوال هغه په دغه پارک کې ځان لګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې دا تازه درېدلای یم یا دغه چې د خلکانو مظاهرې ته د پرچمیان کې بالغ نه ما مطالعه هم درلوده زه بیا وروسته لږ نه وطنجار مرحوم یغه د داود خان کودتا ته جذب کړم ما کوټه ولا په قلعه جواد کې له یو بل چا سره اوسېدم وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین هغه د غزني ده اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي او ضمناً قنداره یې بالو دوی دغسې له دغه قلعه جواد نه پورته قلعه نیاتېږو دلته یو حویلۍ نیولې وه په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم ولو نو هغه بیا دا په سلمانی کې سر جوړاو زه به معمولا دلته یو کتابخانه والته به کته سوم موټر د حاجی رحمان بابا د لیسې مخامخ په هغه کې به مې یو څه دیخوا ویخوا دا اخبار یا کتابونه به مې ولیدل دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې بیا به داسې کور ته په یاده روان وم نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم مرحوم وطنجات هغه ویښتان اصلاح کول هغه زه ولیدلم هغلته نو دا نفر یې کوم پسې زه ولاړم تېر شوم چې راپسې ویلي شو نو شاته یې غږ راپسې وکړو وایي زابې صاحب شما را اینجا یک سای من سبس بکار دارم آقا بیا زر او بردیدم چی گورم دای بلو وای سبر وقت کورت خودی دقا سیزم پا دقا خواردم یا جه بلارسون من سید از دقا چی دو بیشتان اصلاح کل سر روان رو وای چه خبری دی ملده هستی خبری دی دا سی او عزی دی دا دا دی افغانستان پا حق لدی سیاست پا حق لدی او چه سر روان جی دو بیا دو بیلی چی څه فکر کوي داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه حق له ما ورته ویل نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی او دا دی او دا د وایي وو نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو ما ورته ویل چې صحیح ده نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم
یعنی او بخشه یعنی هغه کودتا سه دی ظاهر شاه په ضد کېده هغه ته تاسو جاسوس وای
بالکل هغه کودتا چې په 1950 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاش خوشبوي سمونې د مرحوم داود خان په مشرۍ باندې
د داود خان او بخشه د داود ګران صاحب د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نه وسی د پېږې کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسيون بیا د سې اساس نه کوسي په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سپ دې کودتا کې تیروتی یاست ځکه چې تاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو
و دا خو منم شیبر صاحب خدا کودتا چې وسوله موږ په ټیکه کچه کې په دغه کودتا کې شامل شوي وو
نه او بخښي زما مطلب دا و یعنی احساسم څرنګه و یعنی داسې یو ډول پښیماني احساسم کوو کنه فکرم کوو چې شکرم کړی
نو موږ خدا فکر کوو چې دا شکر وسوله دغه ظلم او استبداد به ورک شي دغه خواري او غریبي فقر به له منځه ولاړ شي او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اول ورځ ورکو بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې دا د افغانستان ملت ته وویو او ټولو دغه چا چې د افغانستان له ترقي او د افغانستان له سولې او عدالت له تطبیق سره
مینه دلوده او ټول تایید او بس زما مطلب دا و دا خودی داود خان د جمهوریت لمړی کالو یعنی په 2000 55 55 او 55 کلونو کې مهم امدا فکر کاوه سي هغه کار مو سم کار کړی وسه په کوده تا کې مو د داود خان په ګټه برخه خسته و
او زه خو خپل په دې باندې ما قناعت او راضی و ما
نو بیا ورسته او بخشه بیا ورسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه نو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وسو ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له غې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلقیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبور کنه اخو بل اړخ ده ک دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد کوده تا کې تاسو شخصا عملا څه کارو
کوم چې دغه په تعلیمی مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کوده تا کې ولو ولې یعنی په هغه عملی ډګر کې زموږ دومره رول نه
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد څه کله داود خان کودتا وکړه غته خوشاله وي او د کلونو پترس کې حتی د داوود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي. بیا د داوود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي. اوس کلونه تیر سوي دي، تاسو په غرب کې ژوند کوي، په افغانستان کې ټول سیسي وسوسي جګړې دي، مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي، یو وای سه خلقیان ملامت او بل وای پرچمیان ملامت او بل وای سه خوانیان ملامت او بل وای سه حتی د روشن فکران ټول ملامت او کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې سوی وای، شاید د ثبات په خپل د روش سبب سوی وای. دا اوس دومره کلونه تیر سوی دی او دومره ناخوالې افغانستان ته راغلي دي، څه فکر کوي سه د داوود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داوود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندي اوس پښیمانه یا سه او کنه؟ د پښیمانی احساس نه کوي؟
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه، هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرتم ولو ډېر ظلم او استبداد و، همدغه 20 کاله میان یا ځینې
نور وبخشي. خو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی، یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لس کلنې دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل، په پارلمان کې به خلقیان، پرچمیان، اخوانیان، ملایان ټول سره ناستو، په خبرو باندې به د یو بل خبرې رادولې، او که چیرته مثلا د دې څوک راسي سي د هغه شوار سي د غریبي طبقه خلک باید پراس کیوي، خو د ظاهر شاه روسي سر اعظم موسی شفیق د یو عادي خوار ملا زوی وو، صدارت ته رسیدلې وو، نو ول باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه راځه دا اړنګ کوي بل نسام راولي.
نو دا خو د وګي او د تکامل د چیری په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ولشي، بس دا خو ګوریا د دې سیمې د هیوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر دیغوی تر تاثیر لاندې هم ول، او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده. مثال په توګه اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه د احزاب برخه یا ځینې نور فعالیتونه د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول، او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب، یعنی هر شی نسبي وي، یعنی په یوه ټولنه کې سه یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده. فکر نه کوي سه د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې دغه حالت تراغی سي، په میلیونونو افغانان وژل سي، په میلیونونو افغانان له دې وطن ووزي، او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمیر خلک نسی تلای، یو شمیر له وطن نسی وتلای، او په دې کې شک نسته چې په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت هم وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، څېړنې پکار دي. لیکن له لویه سره که دا خبره وکوسي د افغانستان تعلیم یافته قشر، او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوسي هر څه باید له ریشې بدل سي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده یې کړي، هغوی انکشاف کړی وي، دا خبره صحیح ده. ولی افغانستان خو په داسې یو مرحله کې و، په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالت په نوي حالت کې وله، په نوي مرحله کې وله، او ودې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې ولوسې دغه آزاد تشکیل سول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیقېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې یا د افغانستان په پرګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله.
لکه څنګه ستاسو سیسی بي سي وادي حاکمه ولا اکثریت و نو فکر نه کیسی روشن فکرانو باید ډیر محتاطانه ګامونه اخیستی وای.
روشن فکران خو محتاطانه ګامونه اخیستل وګوره دغه د داوود خان کو دیتا د ظاهر شاه په ضد باندې دغه ما چې یو مطالعه کړې ده د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان دا له ما سره اوس هم موجود ده. ده لیکلی دي چې داود خان دغه کودتا ته لس کاله په مخکې تصمیم نیولی و. مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده، ده ویلي دي چې گویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ او بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي وویلې چې داسې یو کتاب ده، تکنیک آف کودتا، یعنې د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې. دغه کتاب یې وایي ورته وویلو چې دا ماته واخله، هغه وایي ورته اخیستی ولو، یعنې داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې.
او دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لریسا وایو، وبخښې چې له صدارت لریسا وایو، ډېر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د دا تصمیم در روس کودتاو کې. لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق ویسي، همغه کودتا ول او بیا وروسته نورې کودتاوې ویسي دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسانه وي؟ تر ډېره یعنی ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، هماغه صحنې په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل، هغه د ماضي پیش یا واقعیات خو له هغو څخه هغه باید سړی را یادې کړي او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقۍ او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا هم په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه د خلق دیموکراتیک ګوند، لکه د پرچم د ګوند، لکه د اخوانیانو، او کنه فکر کوي سنه دا سیاسي مفکوره نورې تر خاورو لاندې سي؟
زه فکر کوم چې دا دنیا د ودې او ترقی په حال کې ده، لږې جملې څخه افغانستان هم، او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغو له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقۍ او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره هلې ځلې به روانې وي، او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي، کنه او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب، ډېره مننه.
بابا داغت بم بر ما دل و رجانا نیاما، بابا داغت بم بر می دل و رجانا نیام، می کندی بری دیدا لگمای ایدل و دل خان عللو، کندی بری دیدا لما
یا باز زن یم چزڑ می دریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا باز زن یم چزڑ می دریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یا باز زنیم چه
بمبی بلندی مفتونه ببینت خدت